یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د غرمنۍ خبری خبرونه زه رضوان مراد درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ریپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو کنټرول لري دروانه خبرونه په ترس کې په اورزګان کې دروانه جګړې په اړه هم اوري ویل کیږي چې د اورزګان په چوری ولسوالۍ کې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د شورا د مراسم لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې ډله ییز بریدونه کړي او ولسوالۍ محاصره کړي بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د شورا د مراسم لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي سبا یک شنبه د هجری قمری میاشتې لسمنې ته د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رډیو ته ویل امنیتي ځواکونه د کابل ولایتونو په جماعتونو او تکی خانو کې د شورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوې دي
تمام اماکن مقدس د اختر تو سره افغانستان په خصوص ساحاتی کې بیشتر برابرای
اخته شوی دي په ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځنګلي ډول هغه ځایونه چې له دود سره زموږ اهل تشیع ورونه ورسي زموږ تر امنیتي پلان لاندې دي دا په داسې حال کې ده چې د قلعه فتح الله پر ووم سړک د پرونی انتحاري حملې مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی او په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي او تر دېر شو زیات ټپیان شوي دي دا اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوری ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړي دوی وایي که عاجل مرسته ورونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي په ورته وخت کې د چوری ولسوال هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسوالۍ محاصره ده او هوایي ځواک او مهماتو عجله وخت نه کوي خو د اورزګان ولایتي ادارې بیا د ولسوالو ولایتي شورا د مسولینو دا خبرې نه مني چې ګنې ولسوالۍ دي وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي د امنیت قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي رډیو ته ویلي چې دا جګړې هر شپه روانې وي ولسوالۍ محاصره نه ده دی وایي چې مهمات ورستولې او د هوایي ځواکړتیا نشته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لکټر لګاتیا وسلوالو د وژل کېدو خبرپورټ ورکړی د دفاع وزارت غیان جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته ویل موږ د هلمند په ګریش ولسوالۍ فاریاب پکتیکا غزنی کندهار د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې عملیات کړي دي د وی په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو تر دوه اتیا زیات غړي وشل شوي افغان جمهور رئیس د افغانستان د جمهور ریاست وی سرچینې دا خبر تایید کړ چې ولسمشر اشرف غنی تاشکند ته ځي خو وی ویل چې دا سفر دقیق وخت لانه دی ټاکل شوی د همدې خبر په اړه د ازبکستان دولتي وی پانی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف حواله لیکلی چې تاشکند ته د ولسمشر غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی اوس هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام لامل روان کړکیچ په سولې ځول پای ته ورسیږي د روسي د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په خبر پاڼه کې کړی چې د روسي د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړ چې ستونزې په سولېز ډول او سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل شي د امریکا دوه مخکښ سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړي چې پر روسي د هغه بندیزونو عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې ورستیو کې تصویب کړل په یو لیک کې چې پرون خبر شو جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین او ډیموکرات بن ګاردین ویلي کانګرس به د بندیزونو د دې نوې طرحې د عملي کېدو چې پر روسیې د پخوانیو بندیزونو ځای نیسي څارنه شدیده کړي او ولسمشر ټرمپ ته به سخته شي چې بیا په یو لخیزه توګه یې همداسې غیر عملي پرېږدي ټرمپ چې پرله پسې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې پر روسیې د بندیزونو دا طرحه د اګست په دویمه نیټه لاسلیک کړه خو له لاسلیک سره یې په یوې تړلې اعلامیې کې شکایت کړی چې کانګرس د ولسمشر په واکونو کې لاسوهنه کوي او دا امکان یې پرانیستی پرېښی چې به پر روسیې د کانګرس لخوا لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه عملي نه کړي د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې د کور ته نږدې پولیسو نیولی او بیرته خوشې شوی. نوالنی ویلي چې د دې کار هدف په نیشنی نوګورد سیمه کې په یو لاریون کې له ګډونه د هغه مخنیوی و. الکسی نوالنی تقریبا لس ساعته د پولیسو توقیف کې و، له هغه څخه په دې تور چې روسان یې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په دویمه نیټه پوښتنې وشي. که چیرې محکمه پر نوالنی دا تور ثابت کړي چې د مظاهرو له قانوني سرغړونه کړې و، میاشت به زندان شي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو دی او په روسیه کې د جمهور ریاست پر روانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق د کردستان د خپلواکۍ لپاره تر سره شوې ټول پښتنه په رسمیت نه پیژني. دا ټول پښتنه د دوشنبه په ورځ وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو بیان کې ویل دا ټول پښتنه قانوني ستونزې لري. په دې بیان کې د یو موټی فدرال ډیموکرات او په خپلو پښو ولاړ عراق ملاتړ شوی دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګوند طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د کنټرول هڅه کوي.
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال در قمندان در او په حاکمیت دولتي اونجا ما کاملا نیره رات کنیم.
بلور تبیا د پوزي چارو کارپوهان وی چې لڅو میاشتو راهیسې په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
د شپږ میاشتو نه راپه دې خوا وضعیت بدلون موندلی دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې.
په اورزګان کې د روانه جګړې په اړه رپورټ لرو او دغه راز په کابل او لوی ښارونو کې د اشورا په مناسبت د امنیتي تدابیرو په باب هم اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د کنټرول هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې لانګ وار ژورنال په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو واکمن دي او یا هم د خپلولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان چم دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې، لکه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان دفاع وزارت د لانګ وال ژورنال ورځپاڼې هغه تازه راپور په کلکه رد کړ چې پکې ویل شوي وو وسلوال طالبان په 50% ولسوالیو کنټرول لري او یا هم له افغان حکومت سره د کنټرول پر سر په جګړه بوختي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري شپه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې نه ولسوالۍ چې هغه هم په هلمند، غزنی، بدخشان او زابل ولایتونو کې طالبان تر تسلط لاندې د نور په ټولو لسوالۍ باندې د افغان حکومت بشپړ واک چلیږي. هغه په دې اړه وویل
اضافه تر از 400 ولسوالۍ در افغانستان فعال است. ولسوال در قمندان در او حاکمیت دولتي اونجا ما در کل افغانستان 9 ولسوالۍ سقوط داریم و در حدود 35 الا 40 ولسوالۍ تهدیدات اعلان ده و در حدود 20 الا 30 ولسوالۍ تهدیدات متوسط است. اگر شما ایرا 45% میگین ما کاملا ایرا رد میکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ولیدي چې وسلوال مخالفان چې البته طالبان مقصد دی د 130 ولسوالیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري او همدارنګه د 113 ولسوالۍ د کنټرول پر سر باندې له افغان پوځیانو سره په جګړه بوختي. د لانګ وال ژورنال ورځپاڼې راپور د سیمه ییزو منابعو همدارنګه د یو سرسنجي له مخې چمتو شوی ده چې په کې راغلي دي هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان کنټرول لري په ولسوالۍ باندې هغه ته د دوی لخوا امنیت او خدمات خلکو ته ارزه کیږي چې د شریعت پرنا کې هر څه پر مخ ځي. دا په داس حال کې ده چې د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې یوازې 15% خاوره د افغان حکومت تر نفوذ لاندې ده او همدارنګه 15% خاوره نور هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او په پاتې سیمه منازعه سیمه ده چې پکې جګړې روانې دي. له بل پلوه د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان دغه راپور چې لانګ وار ژورنال ورسپانې په تازه خپور کړی ده دغه یو زوړ راپور ښیي. دا هم داسې محل منشل کیږي چې د افغانستان ولسمشر څه موده وړاندې د امریکا ته په خپل سفر کې ولیدي چې طالبانو سږ کال په جنګو کې هیڅ لاسته راوړنې نه درلودلې. بلې مراد صاحب
ډیره زیاته مننه. دوستانو، له رحمت الله افغان هم واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالۍ یا کنټرول لري او یا هم د نیولو هڅه کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د دې کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي دي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. لاغلې ساپۍ سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د اوسني امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا شپږ میاشتې بد وضعیت امنیتي قرار درلوده چې هغه د هلمند ساحوي کندوز د بدخشان نیمه ساحوي چې شدید جنگ پکې روانو، قندهار نیمه ساحوي چې په هغه کې وضعیت ښه نه و، د پکتیا او د کونړ او نورستان او د لغمان ساحوي مګم د شپږ میاشتې نه را په دې خوا وضعیت بدلون موندلې دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یوه نظامی ما ته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی دی او زه د وزارت دفاع دا خبره تاییدومه چې وضعیت بدلون موندلی دی. کېږي دا گزارش زوړ وي مګم کله چې گزارشونه دقیقېږي خپرېږي ښه به دا وي چې نوی گزارش خپور شي او په نوي وضعیت باندې کتنه وشي بعد له هغې گزارش خپور شي.
د تاسې موندنې څه ښایي چې افغان حکومت د افغانستان په څومره خاوره باندې حاکمیت او کنټرول لري؟
خو دا به مشکله چې زه اوس فیصدي واخلم او زه په فیصدۍ وغږېږم، خو که زه فیصدي واخلم شاید د 15% خواوشه که زمونږ لری پرتې زمونږ درې زمونږ باندې د ټول افغانستان په دې پوهېږو چې هغې کې د دښمن ځالې دي او هغه د دښمن دایمي مرکزونه دي، د دې نه سترګې نه شو پټولی. اما 15% وخت چې مونږ ویو خبره دا ده چې زمونږ امنیت بیخي د کورو منځته راغلی دی، نو دا د منطق نه لري خبره ده.
تاسو له نظره باید څه وکړای سي تر څو پورې د افغانستان بشپړه خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې راسي؟ یعنی څه اقدامات وسي
په دې کې؟ باید موږ افغان امنیتي ځواکونه او بالخصوص نړیوال چې د افغانستان سره امنیتي تړون امضا کړی دی باید زموږ د نظامیانو په واک کې هغه سپکې او درنې وسلې په لاس کې ورکړي چې دوی په کامل او مطمئنه توګه باندې وکړی شي د افغانستان د استقلال نه د دفاع په خاطر او د سرحد نه د ساتنې په خاطر باندې دوی باید ډک لاس ولري او زمونږ هوایي ځواکونه چې اوس د تعقیب حالت کې دي باید په همدغه شکل باندې تجهیز او تقویه شي تر څو موږ هغه جنګي الوتکې په لاس کې راکړی شي چې موږ پکې موږ افغان امنیتي ځواکونه او بالخصوص وزارت دفاع وکولی شي چې د دښمنانو ځالې د تهدید نه لاندې ونیسي او هغه له منځه ویسي.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د غړې وږمې ساپۍ څرګندونې واورېدې. اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولینی ژمنه کړې چې خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. په دې لاریونونو کې به په ټوله روسیا کې په زرګونو کسان ګډون کوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د مسکو پولیسو پرون ناوخته دی له توقیف څخه خوشې کړ. صالح محمد صالح دا مسأله تعقیب کړې چې همدا شېبه را سره په سټوډیو کې دی. ناولینی ولې نیول شوی او صالح صاحب؟
مراد صاحب، د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولینی د روسیې په پلازمېنه مسکو کې تر لس ساعته توقیف وروسته پرون ناوخته خوشې شو. له دې اقدام سره په نیژنی نوفګورود سیمه کې د لاریون پر مهال د وینا مخنیوي وسو. ناولینی ته امر شوی چې په پرله پسې ډول د غیر قانوني مظاهرو د تنظیم په تور د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول د محاکمې غونډې ته حاضر سي. د جمعې په ورځ په مسکو کې د لکوره بهر د تر نیول کېدو وروسته ناولینی په ویډیو کې چې د پر انستاګرام خپره شوې ویلي
хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что
заговорим до Нижнего Новгорода для тула усидунку бахно говорим, что не творим поляриунки барха вахлем. Зака Кремлин лади гонди чи папам киванен уси сахт по бира кидай. Навальный по Москве киде полису ле мамурият бахар хабарилан тавейли мужба лахпул фалиатуну ласвану хлу кахар цумра хандуна хам по мехкиви. До уэль папам килери по хом захиру кичи до Уралс по Оренбург кинен ау саба по шамали шар Арчангельски папам киди барха вах.
ساری صاحب اوس چې د دومره لوی مظاهرې کوي او د روسیې د حکومت خلاف درېدلی دی، آیا ناولنی ولې یعنی د روسیې په سیاست کې په مهم مخالف سیاستوال بدل شوی د حکومت پر وړاندې؟
ناولنی تیر کال اعلان وکړ چې غواړي د جمهوري ریاست هغو انتخاباتو ته چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په پام کې دي ځان کاندید کړي. یو 40 کلن الکسی ناولنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه دی، د روسیې په بېلابېلو برخو کې د کمپاین لپاره تر 200 زیات دفترونه پرانیستلي دي. که څه هم د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په جون میاشت کې اعلان کړی و چې ناولنی د کوم مقام لپاره د مبارزې پر شرایطو برابر نه دی، ځکه چې دی په مالي جرمونو تورن دی. خو ناولنی ویلي دي چې دغه تورونه سیاسي انګیزې لري. ناولنی په ټویټر کې ولیکل، کرملین له رای ورکوونکو سره زما غونډو ته د یوه لوی خطر په سترګه ګوري، ځکه هیڅوک تر هغو چې پیسې ورنه کړل سي دولت پلوه غونډو ته نه ورځي. په وروستیو میاشتو کې الکس ناولنی او د هغه کارکوونکي دغه راز ملاتړي په وار وار د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي هم دي. د ده پر ځینو ملاتړو حملې هم سوي دي، یا هم له قانوني تعقیب سره مخامخ دي، یا هم چارواکو پر دوی باندې نور فشارونه راوستلي دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. سالم احمد سالیو چې په روسیه کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه در سره جزئیات شریکول. د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولنی ژمنه کړې ده چې خپلو لاریونونو ته به د حکومت پر ضد دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له مرزی احمدزی څخه د افغانستان د دې ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک د لومړي ځل لپاره د امریکا په بایلرونکو پاڼو کې د څه باندې 50 میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې. د دغه بانک ویاند ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل له دې درکه دوی ته ګټه رسېدلې او هم دغو پاڼو کې د پانګونې لپاره هیڅ راز د خطر ګواښ نشته.
د لومړي پای په توګه موږ تر اوسه پورې 50 میلیونه او 15 زره ډالره د امریکا د متحده ایالاتو په بایلرونکو پاڼو کې پانګ چاوړې ده، چې پای لرونکي پاڼې چې ریټ یا درجه ټریپل اے دی، ویلی شو چې هیڅ نه ورسته لري، یعنی هغه عالي کچه باندې اطمینان لري.
ښاغلی عاشور وایي چې په پای لرونکو پاڼو کې په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګونې کیږي او دغه پاڼې معافیت او مسؤلیت هم لري. نوموړی وایي د افغانستان بانک غواړي چې دغه چارې ته دوام ورکړي. د بغلان د نفتی او مایع غازو مسولین وایي سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 12% د نفتی موادو او مایع غازو په وایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې مدیر جهانگیر جوان ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د 1389 مریض کال په 9 میاشتو کې د ټانګونو د پر وخت کمیشن او دغه شان د دغه ادارې په جایدادونو کې د دوکانونو له کرایې څخه دوی 11 میلیونه او 200 زره افغانۍ ترلاسه کړي، چې دا رقم تیر کال 9 میلیونه او 900 زر افغانۍ وو. ښاغلی جوان وایي د نفتي موادو او مایع غازو ادارې د دغه عواید یو برخه د زړو وسپنو له خرڅلاو څخه هم ترلاسه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 1.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري او سم پورزګان کې دروان امنیتی وضعیت او دغلته د چورې ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې د روان جګړې په باب رپورټ راخلو. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ باندې طالبانو له تیره شپې راهیسې ډلیز بریدونه کړي دي او جګړه اوس هم روانه ده. په ټوله کې د اورزګان چارواکي وایي چې که په دې ولایت کې امنیت ته پام ونشي او امنیتي ځواکونه په وسلو او اضافي سرتیرو سنبال نشي نو کېدای شي چوره ولسوالۍ او نورې سیمې سقوط وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې د چورې ولسوالۍ پر مرکز له درې لورې ډلهیز بریدونه پیل کړي او ځانونه یې د ولسوالۍ د بازار څنډو ته رسولي دي. د ولایتي شورا غړي او د چورې ولسوالۍ اوسېدونکي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ له یادې ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د شپې له پیل څخه افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره بیا د شپې تر دوو بجو پورې سخته جګړه وکړه، خو وروسته له دوو بجو څخه وسلوال طالبان په دې وتوانېده چې د ولسوالۍ په شمال ختیځ برخه کې د بازار څنډو ته ځان ورسوي. نوموړي وایي په یاد ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او که چیرې ولایتي اداره ورته توجه ونه کړي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي.
چې جنگ مشتې دي، د غرب د خواسه هم جنگ دي چې پر پوزا باندې بند کړی وه، د شپې پر دوه بجې باندې چې موږ سره پورالی د بازار د شرق خواته چې یو سړک د ګزرو خواته ځي او یو سامیان په خوا ځي، د دغه ترک ته نارسېده. د هلته هوټل دی، د نکي په نامه دی، دغه هوټل ته دوی راغلي دي. دغه هوټل دی داسې ده چې هغه سرای دی، دغه نکي سرای دی، یو د وزیر خان سر ده. دغه منطقې هم په تصرف کې راوستلي دي. نو تېرم دي که دغه ساحه کې اوس شیلم دي وجود لري اسرار داخل شوي، دغه لیسه چې ده د بازار په اخره نقطه کې ده، خو مقصد د بازار دوکانونو سره مشتې دي.
ښاغلي فضلي دغه راز وویل چې په روانه جګړه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې، خو وایي چې د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د چورې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم دا مني، خو وایي چې تر دا مهاله افغان امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ څخه دفاع کړې، خو په خبره که له دې وروسته مهمات او هوایي ځواک ورته ونه رسېږي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. نوموړي وایي په روانه جګړه کې تر دا مهاله دوه وسلوال طالبان او یو افغان سرتېری وژل شوی او دوه طالبان او دوه افغان سرتېری نور ټپیان شوي هم دي.
طالبان په زیاته پیمانه باندې د اشر په قسم راغلي دي، د ښار د بازار و سر ته رسېدلي دي. بس په دغه ځای کې څو سړي نیولي دي، د هلته یو زوړ مکتب دی او زوړ مکتب یې نیولی دي. عجل کومک ته خو اړتیا سه موږ د مخصم رئیس هم دغه نه دي وو. عجل کومک غواړو صلاح او مهمات غواړو، موږ مهمات غواړو. مهمات موږ سره باید
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره نه یوازې دا چې د چورې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، بلکې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تېر یو کال راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل بریدونو لاندې راوستلې او له مرکز ترینکوټ سره یې ټولې لارې د ترافیکو پر مخ ورباندې تړلې. د اورزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د مسولینو دا خبرې ردوي چې ګڼې یاد ولسوالۍ دي وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي. امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي وایي چې دا ډول جګړه هر شپه روانه وي او په خبره چې یادې ولسوالۍ ته مهمات استولي، خو وایي چې هوایي ځواک او اضافي سرتیرو ته هیڅ اړتیا هم نسته.
مسره خو دې مسره څخه منظور څه شي دی؟ جنگ خو همیشه دوام در د څو کال د یو کال کې چې موږ دغه جنگو راغلو، نو د جنگ مفهوم خودش نه دی چې مسره خو با دشمن هم په مسره کې دی، هغه هم دی. او د مهمات هیڅ مشکل نسته، هغه چې جنگ کېږي مهمات به خود کمیږي، اضافه کېږي به هغه روان دي.
د یادونې وړ ده چې نه یوازې دا چې د دغه ولایت ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړي، بلکې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار هم وسلوالو طالبانو محاصره کړي. د ترینکوټ ښار ته په یو کیلومتر کې وسلوال طالبان له تېر یو کال راهیسې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د کورنیو چارو وزارت وایي د یو ګډ پلان له مخې کشفي او استخباراتي دستګاو ته د عاشورا ورځې د ښه امنیت په خاطر د ډیر کار ویل شوی دی. د هغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دغه پلان له مخې نن او سبا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی دا شورا ورځ د خامنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ شوی چې لمخې استخباراتي او کشفي ارګانونه په ډیر کار مکلف ګرځول شوی دی. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه پلان لمخې د ویرکونکو په شمول د امنیتي، دفاعي، کشفي او استخباراتي ځواکونو یو ګډ کمیسون هم کار کوي. هغه وایي دغه ګډ امنیتي پلان لمخې ټول سپیشلیا او غزایونه چې د شورا مراسم پکې ترسره کیږي تر پوښښ لاندې راوستل شوی دی.
از چند روز به این طرف بخصوص سر از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام اماکن مقدس و تمام ساحاتی که در اوج این مراسم تجلیل میشه ازش و برگزاری صورت میگیره زیر پوشش امنیتی ما هست. ما روی برنامه های مختلف کار کردیم، برای دسته های کشفی و استخباراتی وظیفه دادیم که بیشتر از پیش کار بکنن، تلاش بکنن تا اینکه ما شاهد هیچ گونه حادثه‌ای نباشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس هم د امنیتي تدابیر ویلي وو، خو له دې ټولو هڅو سره مرکز کابل تېره ورځ د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې د یوې تکیه خانې مخې ته وشوه. د عامې روغتیا وزارت د دغې پیښې په نتیجه کې د شپږو کسانو له وژل کېدو او نږدې څلوېښتو نورو د ټپي کېدو ویلي دي. د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د شپون په جامه کې یو کس دغه تکیه خانې مخې ته ځان رسولی و، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د دښمن دا او ورته نورو رنگارنګ جامو او پلانونو ته متوجه شوی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
زمانو محمد حسین ده کابل ده کال تکسی با والا خو ده سیستان ده سرور جان چه بلا زیاره وزه من کار ده سهاره اوزه تر بیگه پوره ده و میدنه رو جمونگ سهاره شو بیگه بیتا کوت راج ولی ورز پر ورز ده کار وزه خرابی گی امنیت نشتا نو پسار کور که ورز اکه لاری بندی دی امنیت پر کلی نشتا ده نو سره کو په ساده سي خلاص ته دي چچورو چپاول کې نه دولت نه غواړي چورولا امنیت راشي هغه وندا ته نه نه غل نه سي سبب بيته خوشي کې نه ورځ پورس کار کې ګډوډي ده ام نشته موږ د دولت نه غواړو چې کار د کابل کې ورې ورامي راشي د ځوانان د جنګي د خل د کبد کې ژوند کې کی.
منم محمد ولی جان ده. امنیت دغه سي ده چې اوس موږ چې داخل خار تر نوزو یعنی یو سیګریټ یو نسوارم نشو تله داسې خلک راننځي چې هغه یو ورځ یو شپه هم جنګ وکړي نو هغه معلومات به مشکلې ټول د دولت له خوا نه ځکه چې داسې مشکل نو ته څنګه نه شي لیدل یو ځای ته ځو خامخا زړه کې دا شاک وي چې کېدای شي کم مشکل سره زه مخامخ شوم داسې اطمیناني نه شم تله یو ځای ته چې مطمئن یم چې یعنې زه په خیر دی ته زړه کې مې شاک وي چې زه
دمانو مازیم ده سورج لاری بندی دا مشکلات ستا دا غلط هم لار بندی ډیر کړي وي دا د انتیاریم کیږي والا نو مشکلات ډیر دي دلته کابل کې او دا وختونه د سول راځي امنیت راځي موږ په وطن کې پرامي سره خپل ورونو سره خزوان تیر کو خوشاله وخت لرو دا نه سي هر ورځ د موږ وطن په وینو لړل وي هر ورځ په موږ لانجی وي هر ورځ د موږ لاری بندی وي مشکلات سره مخ یو اندام وختونه د سیمن فکر راځي موږ هم طرفدار یو سره ولاړ یو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. همدا شیبه په بنگلاديش کې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم د قربه هواد له ټیم سره لوبه کوي. بنگلاديش په 500 اوورونو کې د افغانستان د ټیم لپاره یو 3 اتیا منډه هدف ټاکل دی. دا دوهمه سیالي ده. لومړۍ سیالي د بنگلاديش ټیم ګټلې ده. ټاکل شوی چې افغانستان په بنگلاديش کې د 19 کلنو د افغانستان دغه ټیم 15 یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي. د پنځمه پر اس په کمپیوټر کې د وی وړې ستونزې له امله د نړۍ په ګڼ شمیر هوایي ډګرونو کې ډیر زیات ستونزې پیدا شوې او زیات شمیر پروازونه هم لغوه شول. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
آیا په هیڅ چې کمپیوټر د انسان په اوسنی ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځمه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28 په کمپیوټري سیستم کې د وی وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د اماد یوز کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب و. کله چې امادیوس پروګرام نه ببره لستوزو سره مخامخ شو په هوایی شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایی ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمنی په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگتن په دالاس، د سنگاپور په چانګی، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په میلبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردانه شول. دا یوازې هوایی ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریل ګاډو تر مځکې لاندې ریل ګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان د نشي موادو د تولید او کښت او د غراز د قاچاق په اړه اونیس پروګرام اورئ. خو اوس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. سبا یک شنبه د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده. تر دې مخکې په کابل کې پرون د قلعه فتح الله پر اووم سړک د انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی او په دې حمله کې شپږ تنان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې رئیسي ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې ده. دوی وایي کاجلی مرستې ورونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لږ تر لږه اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. دا څرګندونې دولت وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تاشکند ته ځي. د افغانستان جمهور ریاست یوې سرچینې دا خبر تایید کړ خو ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یو ناکام ځان وژونکي برید کې د برخې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکېچ په سوله ییز ډول پای ومومي. د امریکا دوه مخکښو سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې پر روسیې دې هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل. او د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې دغه کور ته نږدې پولیسو نیولی و بیرته خوشې شوی دی.
اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یو نامه له خوا خبر شوی راپور څیړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دریو میاشتو په بهیر کې 40 نشي مواد نیولې دي. د افغانستان په اړه د یونما په تازه خبري شوی راپور کې راغلي چې دا نیول شوی مواد د روان 2018 میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ بیا د اگست تر 28 نیټې پورې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په 429 بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی دي. د غډول د یونما په راپور کې راغلي چې د دې پیښو په تړاو 208 تنه قاچاقونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ادارې د تیر کال د راپور له مخې په افغانستان کې 4800 تنه نشي مواد تولید شوي ول. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه کړې ده. د کابل د یو سلوی او اسمایي زون قومندانې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږم حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه 1500 کیلوګرام د الکول لپاره چمتو شوی کشمش او نږدې 300 لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس نیول شوی او د کارخانې د اصلي خاوند نیولو هڅې دوام لري. د ننګرهار ولایت پولیسو دیار لستونه نشي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته ویل چې د ننګرهار پولیسو د نور امنیتی ځواکونو په همکاري د دیار لسو درې نوي او دیار لسو څلور نوي کلونو په بهیر کې نیولې ول.
کل مخدرات او کسینن مختوس وزول و مجموع که دیار لستونه دی پتوری دریس و شپک دیس کسا مزنونین نیول سوی دی پا دی مزنونون رو که هم امده خچ اخباران ستا او هم پرچون
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پولیسو د تیر یو کال په جریان کې شپاړس ټونه نشي مواد نیولی او د امنیه قمندانۍ په وینا تر قانوني پړاوونو وروسته به وسوځول شي. او د ونې وروستۍ پیښه دا چې د پکتیا ولایت د پولیسو او د نشي موادو د قاچاقوړونکو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې دوه تنه قاچاقوړونکي مړه او یوې ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت د امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیمزی رسنیو ته ویلي چې دې قاچاقوړونکو غوښتل زر کیلوګرامه چرس قاچاق کړي چې د تیرهګردیز په سیمه کې د پولیسو او قاچاقوړونکو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې دوه قاچاقوړونکي مړه او یو تن یې له زر کیلوګرامه چرسو او دوه میله وسلو سره نیول شوی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي په دې نښته کې پولیسو او ملکي وګړو ته زیان نه دی وښتی.
مسوده نیازی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسه د پاره دا مطالب چمتو کړيږي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د وینامه په راپور کې راغلي چې د نشي موادو سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري موجوده و، خو افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه لازم همکاري نه ده کړې.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغ چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپل هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
په ناامن سیمو کې د نشي موادو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ټکنی سوی دی. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو له رئیس ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه لرو.
عمده مشکل دا ده چې لاسرسي مواد مخدر ته ډیر دی. امداد چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتی.
یو معتاد وایي چې اکثر شپې وږی ویده کیږي. د کسم کار کوي خو وایي یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد ور باندې رانیسي.
د مونږ ژوند د سپینه بتر ده. دغه انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمیلو دلته شپه ورځ تیرو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس خبرونه لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا په تازه خبره سوی راپور کې راغلی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرو درې میاشتو په بهیر کې 800 قاچاقوړونکي نیولی دي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. هغوی دا همکاري یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. په دې اړه عبدالله حنازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما په خپل تازه راپور کې د نشي موادو په برخه کې د دې هیواد لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 2018 روان میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې نیولې او بیا د اګست میاشتې تر 26 نیټې پورې 800 قاچاقوړونکي او تر 340 ټنو زیات نشي مواد نیولې دي. په دې راپور کې د نشي موادو په برخه کې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې په دې موده کې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد وایي چې د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره مبارزه یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
در بخش مبارزه علی مواد مخدر
له نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغ چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي مواد سره مبارزه د خپل هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. سره لدی چې د سیمې له هیوادونو سره د همکاري توافق شوی خو لغه د مرغ چې د همکاري یو اړخ زده
منطقه صورت گرفته او متاسفانه ټول یک طرفه بوله.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې افغان چارواکو څو ځله د سیمې هیوادونو په تیر بیا د گاونډوي هیوادونو د نه همکاري لامل څو واره شکایت کړی دی. سموده مخکې د افغانستان نشې مواد سره د مبارزې وزارت اعلان وکړ چې له نشې مواد سره د مبارزې په برخه کې پر وسیمیز استراتیژي کار کوي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه له نشې مواد سره مبارزه ګړندۍ او منظم شي. موږ هڅه وکړه چې دوی نامه د راپور په برخه کې د افغانستان نشې مواد سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو له ټولو هڅو سره سره بیا هم د دوی په نظر اخیستلو کې بریالي نسو. لبلی خو د مشرانو جرګې د دفاع او داخلي امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سیمې هیوادونه له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره لازم همکاري نه کوي. د ده په باور له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې په تیره بیا له پاکستان او ایران سره او له دې هیوادونو څخه اروپا ته د نشې موادو د قاچاقوړونکو آزاد تګ راتګ د کوکنارو کښت او په افغانستان کې د نشې موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
دا یو ادونه ک ایران دی ک تاجکستان دی په خپل پولی موکمه کی او نور دغه مواد مخدر باید افغانستان پر پولو باندې نه واړي ک نه واړي بسګر خپل نه کریج دوی ته غتنه جوړي او اید درلاسه ناراضي بسګر خپل د دې سره ناتکی او بسګر خپل دا نه کری.
دغه ډول خاغله الکوزی زیاتوي ترڅو چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ټولنه نه نشې مواد سره پرختینه او عملی ډول مبارزه و نکړي او افغان بسګرو ته د کوکنارو د کښت زمينه برابر نه کړي، ل نشې مواد سره مبارزه به مثبت نتیجه و نه لري.
د زهرو کاروان
نوارو کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په افغانستان کې د نشیانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د عامې روغتیا وزارت اړوند د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست هڅه کوي چې د محتاجینو د درملنې او نور هڅو له لارې دا شمیر راکم کړي او د ځینو وقایوي پروګرامونو له لارې د نشو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ادارې له مشر ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې دا اداره ولې جوړه شوه.
په 2000 کال کې پاس لا دینا چې یونیدیسی او سروې انجام کړ افغانستان کې او د متادینو رقم ډیر زیات یا چوپا غا سروې کې، نو لامدی عمله د غیداره ایجاد شوی د عام روغتیا تر چوکات لاندې.
ستاسو دغه اداره د کارون د تنظیم یا د کارون د ښه پرمختګ لپاره کومه ځانګړې پالیسی لري؟ کاغه عمده او غټ او مهم ټکی راته وایس.
مونگ پالیسی لرو د مخدره توکو د کمخت پالیسی ده چې د مبارزه لای مواد مخدر د وزارت سره یو ځای دا پالیسی جوړ شوی او مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو. دا پالیسی سلور 15 برخی لري چې متادین و تداوی ده، آگاهی عامه ده، کاهش اضرار د مواد مخدر، هماهنگی. دا اړخونه د پالیسی دي چې مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو.
په دغه پالیسی کې کوم اړخونه کې تاسو ښه پرمختګ کړی یعنی ښه ځلیدلې یاست؟ کوم اړخونه ستاسو په نظر مشکلات لري چې د پلي کولو چانس کم ده؟
مونږ د معتادین د تداوی لپاره ډېر پرمختګ لرو، خو د احتیاط د وقایې لپاره ځکه چې هغه یو بین سکتوري امر ده، یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی، باید نور سکتورونه مونږ سره یو ځای شي. مونږ په هغه کې لکه کمښت ګورو د وقایې په باره کې تلاش لرو چې هغه هم زیاته کړو او خلک باید د مخدره توکو په باره کې ډېر آگاهي پیدا کړي چې څه ضرر لري.
تاسو ویل چې موږ د وقایې په برخه کې لږ له مشکل سره مخ یو، یعنی زموږ کارونه د نورو برخو په نسبت په وقایې برخه کې لږ ټکنی دي، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟
زه یو مثال تاسو ته وایم. یو مولوی صاحب ده په یو قریه کې امام د مسجد ده، هغه د مسجد له منبر نه وایي چې مخدره توکو زیان لري، آرام دی، خو هلته ناامني ده، هلته د مخدره توکو قاچاقبران نفوذ یې ډیر ده، شپې راځي دغه مولوي صاحب وژني. عمده خبره د وقایې په باره کې ناامني ده، خلک نشي کولای ځکه چې قاچاقبران د مواد مخدر، څوک چې عامیان د مواد مخدر دي، ټول واکمنان دي. تر هغه څه چې مونږ پورې اړه لري، مونږ د خلکو د آگاهي په باره کې خپل کار کړی. زمون د مراکز او پرسونل زی خلکو ته په مجامعو کې په مکاتبو کې په عسکري قطعاتو کې په مساجدو کې خلکو ته تبلیغ کوي. همدارنګه په خپل په مرکز کې څه وخت چې د معتاد فامیل راځي هغه وزیت کوي هغوی ته آگاهی ورکوو.
دا گاہی اما ترسنگ مثلا تاسو بیا تر دن پوری دشی عمدہ مهم ټکی راته وای شي تر وس پوریم کوم فعالیتونه تر سره کړی.
عمدہ زمون فعالیت د متادین تداوی ده آگاہی اما ده همدارنګه کاهش ازرار د مواد مخدر ده چې د زرقی متادین تر منځ د سرنج توزیع د کاندام توزیع زمون فعالیتونه همدغه فعالیتونه ده.
تاسو د روغتیایی مرکزونو خبره وکړه د شي په مجموع کې راته ویل شي د افغانستان په کچه څومره روغتیایی مرکزونه وجود لري؟
یو سل اوه مرکزه په ټول افغانستان او یا مستقیما دولت ته لري نور غیر دولتي موسسات ته لري.
ځینې ولایتونو کسان شکایت کوي دوی وایي چې موږ په ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز نه لرو. دوی لپاره ځواب ستاسو څه دی؟
مونږ په دوه دیرش ولایتو کې خپل مسؤلیت ادا کوو. یوازې دوه ولایت مرکز نه لري چې هغه اروزګان او نورستان دی. په 1390 کال کې مونږ پلان لرو چې نورستان کې او اروزګان کې مراکز ایجاد کړو. همچنه نور ولایتو کې لکه څنګه چې ضرورت دی همدارنګه مونږ په همدغه را روان کال کې شپږ ولایتو کې د معتادین د تداوی ظرفیت اوچت کړل لکه په هلمند کې، ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې، هرات کې او نیمروز.
دې علت څه ده؟ ولې هلته تاسو مرکز نه لرئ؟
په اروزګان کې یو مرکز و د غیر دولتي موسساتو لخوا یو کال کیږي چې د هغوی خدمات استاب شوی. اوس مونږ غواړو چې هلته مرکز ایجاد کړو. نورستان کې د ناامنۍ له امله او د جغرافیوي مشکلاتو له امله تر اوسه مرکز ایجاد شوی نه دی. همدارنګه نورستان کې د معتادینو تعداد هم کم و، اوس ډیر شوی او اوس مونږ خپل اولته یو مرکز جوړو.
تاسو د روزګان خبره وکړه، ولې د شنه د سی بي سي دغه مرکز له ختمېدو سره سم الته دولت اقدام نه وای کړ؟
مونږ نګدې قندار کې درې مرکز لرو. یو غټ مرکز یو سل پنځوس بستر دی المان کې فعالیت کوي. داسې نه دی سوی چې د روزګان معتادینو پاتې سوی لا تداوی نه.
لغه نا دولتي ادارو سره سي د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي، لغه سره د همغږي څنګه ده؟
مونږ ډیر خام غږی لرو، مونږ جلسات لرو، هماغه پرسونل ته مونږ معاش درکوو. په اصل کې هغوی زمونږ پرسونل دی. دولت د نظارت حق لري، دولت د رهبری حق لري. وزارت مبارزه با مواد مخدر د عامې روغتیا وزارت کولی شي چې نظارت وکړي. په همدغه اونۍ کې د چتر له اعضا سره یو مجلس درلوده، لږ څه تخنیکي ستونزه وه، هغه حل شو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر سلو زیات مرکزونه موږ لرو. مرکزونه هم زیاتېږي ورځ تر بلې، ستاسو فعالیتونه هم ګړندي کېږي. د وقایه په برخه کې هم تاسو کار کوئ، د آگاهۍ عامه په برخه کې هم کار کوئ. بیا نو ولې معتادین نه راکمیږي؟ که سروې تاسو وګورئ ورځ تر بلې د معتادینو شمیر زیاتېږي، د دې علت په څه کې ده؟
په اصل کې مبارزه د مواد مخدر یو بین سکتوري امر دی. باید ټول سکتورونه په دې کې غونډه واخلي او یو ځای همغږ مبارزه وکړي. که چیرې مونږ معتاد تدای کوو، لازمي ده چې عرضه یې هم کم سي. عمده مشکل دا ده چې لاسرسی مواد مخدر ته ډیر دی. داسې یو عادي شی غوندې خرڅیږي بازار کې. همدا ده چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي.
په دې برخه کې کوم سکتور غفلت کړی وي یا به خپل دنده په سمه توګه نه وي ترسره کړی؟
ولا زه خدا سه ویلای نشم، خو عمده علت یې ناامنی دی. په افغانستان کې امنیت خراب دی.
ګوره، له ناامنی پرته په کابل ښار کې شي صفه امن ده. ما او تاته تقریبا په 4-5 کیلومتري کې الته مخدره مواد ډیر کاره خرچیږي. په دغه برخه کې مسولیت ته چا ده چې باید دا مشکل حل کړي؟
تاسو هم پوهیږئ او زه هم پوهیږم چې مسولیت ته چا ده.
تاسو دغه مشکل له خپل همغږو دوستانو سره، له خپل همکارانو سره، ستاسو د کمیټې له غړو سره، له کسانو سره دې برخه کې کار کوي، له هغوی سره دغه مشکل څومره شریک کړی دی؟ ولې تر اوسه په دې برخه کې کار نه کوي؟
د مخدره توکو پر خلاف د مبارزې محترم وزارت یو کمیسیون لري، مخدره توکو پر خلاف د مبارزې عالی کمیسیون. هغه کمیسیون پر میاشت کې یو واری دایر کیږي په هماغه وزارت کې او دا مشکلات بس کیږي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، په ډیر دیر زاینو د افغانستان کې امنیت خراب پدی، نو ځکه دا مبارزه په خطوګه نه تر سره کی.
د نشي توک پر ضد مبارزي وزارت هم د کایشت خاصا یو ریاست لري، یو برخه لري، او د عام روغتیا وزارت هم لري. یعنی ستاسو ترمنځ د همغږي څنګه ده؟ تاسو کوم کارونه کوي؟ اغوی کوم کارونه کوي؟
اغوی د پالیسی سازی، د همغږي او د رهبری رول لري، او مونږ د متادینو د تداوی برنامه تطبیق کوو، مونږ فزیکلی کار کوو. زمونږ د اغوی سره ډیر همغږي ده. ادی اقل په دوه اونۍ کې یو وارې مونږ جلسات لرو.
د شوم د ستونزې راته ویلای شي په کوم ورخه کې تاسو مشکلات لرئ چې بل اخر هغه څه تاسو زړه غواړي شغه شي مبارزه وشي په شکل باندې نه کیږي. څه خندونه په دې برخه کې موجود دي؟
زمونږ مغت مشکل مالی مشکل ده. د ته بعد دولت جمهوریت اسلامي افغانستان ډیر توجه وکړي د متادینو د تداوی په برخه کې کار ډیر وشي، او مونږ وشکو اولای چې د متادینو د تداوی برخه نورو ځایونو کې چې ضرورت دی هغه ته پرمختیا درکړو.
په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې لګیږي، البته د مخدره موادو په برخه کې. په دغه برخه کې ولی تاسو د بجت د کمښت څخه شکایت کوئ؟
ملي ستراتیژي د مخدراتو پر خلاف د مبارزې پر اساس اته برخه د دولت لخوا مخکې بول کیږي، چې تنفیذ قانون دی، کاش تقاضا دی، معیشت بدیل دی، محاکم او سرانوالیگانو دی. دغه سلګونو ډالر چې تاسو وایي یوازې مونږ ته اړه نه لري، او و نورې برخې دي چې د دغه بودیجې لخوا تمویل کیږي.
له خپله کاره څومره راضي یاست؟
زه له خپله کاره 80% خو راضي یم.
له محمد ایاس تر نک سره مو د عام روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو د رئیس ډاکټر شاپور یوسف مرکه اوریده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د لوګر ولایت اوسلويش کلم وتا چې د خپل نوم لا خستل ډاډه کوي، او دا مهال په بیلابیلو نشو اخته دی. د کابل شهر په وزوري چمن کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. دا چې دی ولیدلته وسیږي خپل د لخلې به واورو
اوش کلن بوم چې نشم شروع کړم شي کال کې چې نشه کوم تو زه خپل موچګری کوم د سمونو لارم او هوټل کې د سیو بکسک ده د سګزم سیار بوتونو موټونو رنگوم دا کار کوم خپل شپه ورسته رو پودرس کوم شیشه کوم د دوه کار کوم 200 روپے د ورځې پودر اخلم 100 روپے شیشه 300 روپے د مو مصرف ده ورځ 300 سلور 300 د کار کوم په دغه نشه زی خپل وچه ډوډۍ خورو ولا ما پرون گیسه ډوډۍ او چای خورور نن ساره پوری ما هیڅ نه خورل 300 روپے ما په نشه ور کړه ول 100 روپے ما په ډوډۍ په مړی ور نه کړه په دې چې نه کړي بدون دې چې یو موټر ته تیل ونه شي هغه دا ولاړ ده. دا د مونږ اوس تیل جوړ شوی ده. دوه کال درې کاله مخکې بینوا پاتې شوم، داسې یو دوکان ته ولاړم، یو ټیم غوړي مې واخیست. د چښتنې بس ما ته وکتل، نور خبره ونه کړ، دغومره وویل چې ته نه شرمېږي چې دغه کار کوي. عمل خپله هیڅ ښه خاطره نه لري. همدا بعد خاطره ده چې مونږ شپې دلته تېروو، میاشتې داسې میاشتې لري چې لکه زنبور خاور دې سي راځي چې سبوي جي ګډم را خاور په مون پراته ده. د مونږ ژوند رد لره د کلمې نه، لره د شرافت، د انسانيت نه، د سپین بتر ده. دغه د انسان زاینه ده چې مونږ دلته سمېلو، دلته شپه ورځ تیرو، ولا د شرم مخ دې خوني چې د خلکو مونږ ته ګوري دی بس وای او خدا بس صلات زری کو چې خدای د ټول مسلمانانو ته نجات ورکړي، مونږ بیچارهګانو ته نجات ورکړي. ولدا وره می تصمیم نیولې چې ځان به سر کوم، یو کار مار پیدا شي چې بخي په پیسو مرانه کړی، یو هوټل ته زم زوایم په خوش زی تاسو را کار کوم چې یو کال ماته سرګرمی پیدا شي چې ځانم پاک شي. دا عمل خدای دننه شپه ما یو بجا پوری دغه ځان سره جوړل.
یو دی لورګان می وو هغه خپل بخت اولار هغه ایوانان مور یې منسته ورور یې منسته یو کور یې یو کارتنو کې دی د غلودین کې دی دومره د مونږ وس نه کېږي چې هغه ته لاړ سو یو 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 سر وزم صحیح نه ده چې لاړ سو وایم چې داسې نه شي په مونږ باندې هغه ونه شرمېږي یا کورنۍ یې پوه نه شي هغه یو ورځ لاړم یو څلور پنځه میاشتې مخکې چې وایي پلاره چیرې ولې نه راځي زمونږ اول ولې نه اخلي نور څوک خو مونږ نه لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی په خپل وار د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی دی، خو کله چې دی لیدلی نو ژر تښتېدلی دی. تر دې پیښه وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي او وروسته به څه پیښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
ودرګل دغه ځای به دیوال څخه واوړم.
واخ منډې کړم.
رزیلا ته چې د خلکو کورونو ته وراوړې دغه به دې حال وي.
پلار زه واحد یم.
پلار دې ستا سر وخوري. په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ تر اوسه چیرته تللی وې؟
پلار لیونډیول کړه مېلمو، دروازه بنده وه، نه مې وټکوله. ما ویل تاسې به له خوبه ووځئ ځکه په دیوال را واوښتم.
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چری توپک خرڅ کړ، که نه نو ماغزه مې در باد کړی وای. ښځې او ښځې ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
پلار تا اوس مړ کړم، سر او لاس را باد کړی.
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی. زویا تر تا مې زار کې دا پتا څه شي مې دی.
مورې پلار مې واله
وسړیا لګ دی ولې وه.
زه څه ملامت وم؟ د کاغل پر دیوال کور ته راواوخت. تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمون کره یو چا پر دیوال سر راپورته کړی و؟ کله چې زه ولیدم نو وتښتېده. ما چې ویل غل دی، هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی وه.
وسړیا ځوان دی، لانډی والانو امزول سره ګرځي دلو ملماسیا خو بد کار نه دی. ولې اواسور خرابې
ټول فساد دی زوی پانډی والانو کې دی. یو انډی والې ز پیژنم دومره نه اهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی. بس نور انډی والانې هم دغه سین اهله وبوله. پورته شت سبلای چې زمونږ د کور په دروازه کې پروت دی.
اوهو بیا سر شو.
دا څه بلا وهلی؟ دا واز ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دی جنجال دی؟
دیدی نه اهل زوی له لاسه تر پوزې راغلی، ټول شپه د کور مخ ته تیره کړې ده او دلته پروت. دا اوس جمعه ته تلم چې ومې لید.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
وای ته نه خبر؟
نه والا. ولې په وحید څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډری شوی دی. په کلي کې نور پوډریان هم شته، بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟
هو ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي. نی ګوري چې د مخ باندې ټکه ژړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی ده.
دی واحد پلار څه خبره ده؟ له چا سره دی غلمه غال دی؟
راشه نازولی زوی دی وګوره، خلنګوټه را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هر شپه نا وخت راځي خامخا به لارې شوی دی، خو تا به پلوي کولا ویل به دی هلک دی لانډی والا نو همزول سره خو به مېلمستیاوي کوي. نو دا دی اوس ورته وګوره، تا ته هم خ پوړونه در په سر کړ.
ولې بزوی می څه شوې دي؟ پر تا دې بل سیال و درېږي، له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه.
څوک چې ستا غوندې د خپل اولادونو ایبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به حال وي. ته ورته وګوره زوی دې پوډرې شوی دی، له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډرې شوی دی؟ او زویا دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل، همدا تا ته مو سترګې وې.
والی موری پا ما زیجمی او گورا خیط تا کرن زوانیم
مونگ ویل تا پا زمونگ دلاس لکڑه شد خو تا هم خپل زوانی تا باکڑه او هم دی زمونگ ارمانو نل خواه رو سر خواه رو کرل
ولی دی داسی و کرل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیم های زور است جبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ رادیو.